The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran awdunko da The Voice of America Jiva Radio de nan da jume uras kal 2015 da august miashte wa manita da waqt che bede po pakistan ke د ماخوتن اته بجې په افغانستان کې شوې دي و نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
بیګا د نیمې شپې د افغانستان پایتخت کابل کې شوې ځانمرګ برید کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې. چارواکی وای د غبرت کې د سرور سو پوری نور تنان جوبل دی. یو عینی شاهد وای
خدای ډیر ور ډو شوزه کا چې دا ایل ته په خوب کوو یو خوب ای وای ونه ما بجا خال په خوب مړه وو وشادات کې چې جک شو نو دا پتنه بلګه دا خال یو مخ یو خوب دا څه چات شو چې نه په داخل کې په اجتماع کو وشو کا چیرته وشو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای د افغان طالبانو مشر مولا عمر نه پاکستان کې مړ دی او نه خکړه شوی دی. نوموړي ویلي افغان طالبانو باندې پاکستان کنټرول نه لري.
هم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے, لیکن ہمارے ان کے ساتھ یہ اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں.
او د پاکستان د پختونخوا او بلوچستان صوبې منتخب سیاسي مشران تر اوسه دا نه مني چې ګنې مرکزی حکومت د چین نه پاکستان ته د غربي لوی لارې لپاره پیسې کې خودي. سینیټر عثمان کاکړ وای ویلیا
زواخت د اسماعیل خان دا کامن روس دی دا هم چې په غربي سیاسي لسره سورا به واخت به تر گوادر پوری دا د شرقي او د سنټرل او د غربي روټ د درو سره د فار لاین دی. دا هم دې په دې روټ کې اچي نواز شریف حکومت ته خپل بجټ ډېر بیر سپرینګ ثابت دی.
او توګه شه د خبرونو تفصیل ته
افغانستان کې چارواکي وایي د سرخار کابل د ګڼې ګڼې په یو مرکز کې د ګاډي د لارې چودنه کې لک تر لګه 15 وجل شوي او ترسلو رسو پور نور جوبل دي. بیګا د نیم شپې یو نیم بجې شوي دغه چودنې پاړه چارواکو ویلي هدف یې په ممکنه توګه یو امنیتي ودانی وه. چارواکي وایي چودنه کې جوبل شوي یو شمېر ښځې ماشومان او زیاتره عام خلک دي. د پیښې ذمواري کمیډلې نه ده منلې خو پرون د کابل په سویل کې د یو ټرک د لارې شوي ځانمرګ برید کې پکې د درې پولیس عسکرو په شمول شپږ تنان وژل شوي وو. ذمواري افغان طالبانو منلې وه. د تازه پیښې په اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال کمل سادات راکوي.
کله چې موږ د پیښې ځای ته ورغلو داسې را تخکرا شوه لکه دغه سیمه چې د تیرو خپلمنځي جنګونو پر مهال ویجړه شوې وه. ما ته یې هغه تیر وختونه را یاد کړل. ودنۍ ورانې شوې دي, موټرې خرابې شوې دي او خلک ډیر خفه دي. د پیښې وایني شاهد د سترګو لیدلی کتلی حال راته داسې بیان کړ.
او ډیر ځات تلفات لري د تر ولا خو کورونه ول ماشومان ول خځوی بچان ول مسیوی دی ولا زخمیان شوی دی. دلته موږ یو خپلوان ول هغه بولس موټر دی تر اوسی هغه د زخمیان زغلول ول خو دی خور ول هغه چې اوس پورې د مال موټر نه دی معلومات ور چې چیرته دی.
دا چودنه چې ډیره زوروره و په کوم ځای کې چې شوی دی دلته یو لوی کنده هم استلې ده او ډلې ډلې خلک لیدلو ته راځي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د فیسبوکیانو په شان دغه برید جمهور رئیس محمد اشرف غنی ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکې سفارت او نورو ګڼ شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو غندلی دی او دا کار یې له انسانیت نه لرې کار هم بللی دی. کمال خټک, امریکا غږ, ډیوا ریډیو, کابل.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای د افغان طالبانو مشر مولا عمر په پاکستان کې نمړ شوی او نه خکړه شوی دی. قومي اسمبلی کې د یو پوښتنې په جواب کې خواجه آصف ویلي مولا عمر په کراچۍ او یا کوټه کې نه و. د پاکستان دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې د مولا عمر د مړینې خبرونو کې ویل شوی وو هغه د پاکستان کراچۍ ښار په یو هسپتال کې 2 کاله وړاندې د یو ناروغۍ د لاسه مړ شوی وو. خواجه آصف دا هم ویلي پاکستان په طالبانو باندې کنټرول نه لري او دا چې د طالبانو د مشرۍ په سر راپورته شوې لانجه کې ځان اخته کول هم نه غواړي.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشران نن د سېنات په غونډه کې یو ځل بیا د پاکستان او چین اقتصادي لارې غربي برخې لپاره پیسې نه خودو په سر په مرکزی حکومت سخت نیوکې کړې دي. د ځنو پختونو په جواب کې د منصوبندې او پاکی وزیر احسان اقبال د سېنات غونډې ته خپل وضاحت کې ویلي، روان کال یې د منصوبې لپاره ټولې 1.5 ارب روپۍ بجټ کې ایښودې دي چې یوازې 10 ارب روپۍ به د ډېر اسمل خان نه تر اسلام آباد پورې په لاره خرچ کیږي. د پیپلز ګوند سینیټرانو رضا ربانی او تاج حیدر د مرکزی حکومت په وضاحت ناباوري خودلې او وای حکومت د دغه غټې منصوبې تفصیل پوره نه ښکار کوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي د سینیټ غړي عثمان کاکړ ډیو ریډیو ته ویلي، حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د روټ لپاره یو پیسہ هم بجټ کې نه دی ایښودی او دغه خبر په هر فورم ثابتولی شي.
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې یو بل ماشوم د پولیو په نس باندې اخته شوی دی. د دې سره روان کال په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره یو کم 1.5 تر رسیدلې ده. خیبر پښتونخوا کې د پولیو روان کال د ناروغانو شمیره 14 تا او ځان لپاره پیښور کې 8 تا رسیدلې ده. او په بنگلاديش کې د وسلوالو یو بډلې یو بل آزاد خیال لیکوال یا بلاګر په وهلو وجلې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې نیلای چترجی سلورم بلاګر دی چې په انټرنیټ د مذهبي تندروي په ضد په لیکلو وجل کیږي. پولیس چارواکي وایي سلویخ کلن چترجی په انټرنیټ د ازادۍ په حق کې لیکل کول چې په ډاکه کې په خپل کور کې تندروا فکر لرونکي وجلې دي. نور حال په دې حق لبانی تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
د بنگلاديش په سر خار ډاکه کې د دین وړاندې اوبجیت روي، وشفیق الرحمن او انند بیجوی هم وجل شوي دي. د بنگلاديش نه رپورټونه وایي وجل شوي ټول بلاګ لیکونکي د سخت دریځي په ضد د لیکلو لپاره پیژندل کېدل. پولیس چارواکي وایي نیلوی د بلاګر اینڈ اکټیویسټ نیټورک لپاره کار کوي. په نړیواله کچه د لیکونکو او خبریالانو د خوندي ساتلو تنظیمونو په بنگلاديش کې د بلاګ لیکونکو په تواتر سره وجلو باندې فکرمندۍ ښودلې دي. د بنگلاديش داخله وزارت چارواکو تیره میاشت ویلي وو د مترقي بلاګ لیکونکو یا سیکولر بلاګ لیکونکو د وجلو په شا د اسلامي سخدریزه تنظیم انصار الله لاس دی. دغه تنظیم غیر قانونه ګرځول شوی دی. د ډاکا پولیس مشر منتشر الاسلام ویلی دی د نیلور کور ته څلور کسان ننوتی وو او هغه هلته پچاړه حلال کړی وو. په وروستیو کې پچاړه د حلالېدو خبرونه د پاکستان د طالبانو او د شام او عراق د وسلوال تنظیم داعش یا اسلامک سټیټ په حق له هم په مطبوعاتو کې خواره شوې دي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د امریکای صدر براک اوباما له خوا د کانګرس شکمن غړي د ایران په نیوکلیای تړون باندې راضي کولو کوششونو ته په داسې حال سخت نقصان رسیدلی چې د نوموړي یو نږدې سېنیټر چک شومر د تړون مخالفت کړی دی. د نیویارک ریاست نه د ډیموکراټیک ګوند یهودی سېنیټر شومر د زیارت پر ورځ ناوخت په یو بیان کې ویلي د پوره کتنې او سوچ نه پس یې فیصله کړې چې د ایران سره شوی تړون به په هر حال کې مخالفت کوي.
په سعودي عرب کې پروند امنیتی ځواکونو د استعمال لاندې په یو جماعت کې د شوی ځانمرګ برید ذمواري داعش اسلامي تندرو ډلې منلې ده. د یمن سرحد ته نږدې د سعودي عرب په سویلي سیمه ابوها کې شوی د دغه 14 ذمواري چې کوم ګروپ په خپل غاړه اخستې ځانته د حجاز صوبې اسلامي ریاست ډله وایي. دغه ځانمرګ برید کې 15 تنان وجل شوي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د پیښې غندنه کړې او دا ژمنه یې تکرار کړې داعش ډلې ته به ماتې ورکوي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند د سرلس صدارتي امیدوارانو د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې د اولنی صدارتي بحث سره د کال 2014 کمپاین شروع کړی دی. ارپتی ډونلډ ټرمپ د بحث په وخت ویلي هغه ډېر زر میدان بایلون کې نه دی او دا چې د حملو به جوابونه ورکوي. یو شمیر ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو د ایران سره نیوکلیای تړون او د دولت اسلامي یا داعش په نوم مشهوري تندرو ډلې مخنیوي کوششونو په سر د صدر براک اوباما په انتظامیه سختی نیوکې کړي.
امریکایي مطبوعات وایي د روس انټرنیټي غلاګران یا هیکرز د امریکا د ګډو ځواکونو د ایمیل نیټورک ته ورننوتی دي چې له وجې د دفاع محکمې پینټاګان تر دوه هفتو راسي کمپیوټرې بندې کړې دي. انټرنیټي مطبوعات وایي پینټاګان منلې ده چې په دوی سایبر برید یا انټرنیټي حمله شوې ده. این بی سی خبري اداره چا چې دغه خبر ته تر ټولو وړاندې ورکړو د وای دا واضح نه ده چې د دې سایبر برید په شا د روس حکومت دی او که چا په شخصي توګه کړي.
تایوان کې چارواکو د یو غټ سمندري طوفان راتلو وړاندې دفترونه او سکولونه بند کړي او خلک اوچتو ځایونو ته ختلي دي. امکان دی سمندري طوفان نن ناوخته یا سبا سهر وختي تایوان ته راورسي چې پکې به تیزې هواګانې او درانه بارانونه وي. او د امریکې یو مشر سینیټر د خارجي وزارت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته هغه دستاویزات ورکړي چې تر مخه یې د روان کال نړیوال انساني سمګلنګ یا قاچاق رپورټ کې ملیشیا د ښکته درجې نه بره درجې ته بوتلی شوی دی. د خارجه چارو کمیټې چیرمن سینیټر باب کارکر خبرداری ورکړې، هغه به عدالت ته دي کچري خارجه وزارت د دې په خبره عمل ونکړو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو دا خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم نیغ په نیغه باندې اوریدئ شئ. د ډیو ریډیو ویب پاڼه دا www.voanews/diva، او هلته تاسو ژوندې خبرونه باندې چټک وهئ نو تاسو نیغ په نیغه باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د دې تر څنګ هغه اوریدونکو چې چا سره سمارټ فون وي، هغه د خپل سمارټ فون کې یو اپلیکیشن ټون ان په نوم باندې هغه ډاونلوډ کول شي، او چې هغه ډاونلوډ کړي نو د هغه سرچ چې کوم ځای دی په هغه ځای کې هغه وی او اے پښتو ډیوا چې ورکی نو د ډیوا ریډیو خبرونه په خپل موبایل باندې هم اوس نیغ په نیغه باندې اوریدي شي. ګران اوریدونکو، بوزمو افغانستان ته چرته چې د 1300 ورځو راهیسې د تشدد پیښې بیا زیاتې شوې دي. یو پرون د یو ځان مرګي برید نه وروستو بیګا د نیمې شپې په کابل ښار کې دننه یو ډک ټرک د لارې بارودی مواد چاودېدلې دي. دا غې په نتیجه کې چارواکي وایي چې تر 1500 پورې تنان وجل شوي او په سلګونو نور جوبل دي. ډیو ریډیو خبریال کمال خټک دغه سیمې ته ورغلو او د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. هغې ورته خپل سترګو لیدلې حال څه داسې وایي.
د ډیو ریډیو قدرمن اوریدونکو سلام پر تاسو. دا چې بیګا د کابل په ششهید کې بیخي ستره چاودنه وشوه او دغه چاودنې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، همداشان دغه چاودنې د شاوخوا کورونو ته په ملیونو افغانۍ چې دي زیانونه هم اړولې دي. کورونو شیشې، کورونه، موټرې بیخي در په در دي او ډېر زیانونه یې اړولې دي. دلته خلک وایي چې د دغه د پیښې د قربانیانو نه د شپې له یوې بجې تر سهاره پورې موټرې چلیدلې، امبولانسونه، موټرې، زخمیان یې اسپتالونو روغتونونو ته وړل. دا چې حقیقت کې د سترګو لیدلې حال څه و، دلته زما سره څو ملګري ناست دي، له هغوی سره غواړم چې خبرې وکړم. ستړی مشې وروره، څه نومېږې؟
زه نوم مې سیلاب ده.
امیر بني څه دی ولیدا؟
کله چې زه خو بیا وایم چې کله مو چاودنه اوریدم مو داسې فکر وکړم چې آسمانه ړنګ شو. دومره غټه چاودنه په دومره خایس اویا چاودنه وه په ځای کې برقونه کاټ شول، امبولانسونه ونګیلي چلان شول، زخمیان انتقالول. خو بېشمره زخمیان میږي زپرا موټر رش و چې د زخمیان انتقالول.
د ستاسو نوم څه دی او څه مو ولیدل هلته؟ تاسو څه کول؟
مو نوم عثمان د خوست ولایت د مسخل ولسوالۍ اوسېدونکی.
کابل ته څنګه راغلی؟
کابل ته راغلی وو د اجتماع دپاره، سره د څو ملګریو او شبیا په اجتماع کې. تقریبا یو بجه وا څه کم زیات په دان هغه وشه موټر بم وشه موټر بم چې په وشه په دا وخت کې وشه ټول غریک شه څوک په خوبو کو. نو دا پتنه ولګدا چې په اجتماع کې داخل کو وشه که بهار وشه. وشه کله چې هغه شه خړ لړه جګ شو وشه اجتماع نه بهار و. وشه خال په ډیر ویره کې شو، ډیر په هغه کې شو، تراس کې شو. وشه سوړ شو ډیر، خدای ډیر وړ شو، ځکه چې دا هلته په خوب کو وو. یو خوب ایوای ونیم بجه خال په خوبو مړه وو. وشهداد کې چې جګ شو نو دا پتنه ولګه دا خلک یو مخ یو خوب داسې چات شو چې نن په داخل کې په اجتماع کې وشو که چیرته وشو.
سیلاب جانه، کله چې گئیس شو کنه بیا چې تو سیدی غیزه ته روغلی، بیا مو چې ولی دل سی شو خلکو څه وی؟
کله گئی زماله مونږ دې صحنه ته لړو په داسې کې چې څومره ورک شپونه وا په مکمل توګه ډیر ویجړ شي وو. دی کورونو شیشه موتی، مارکیټونو شیشه په کله هم توګه موتی. اکثره کورونو کې موټر چې وو دا روزو مخ ته روبسلې په مکمل توګه تخریب شي وو. چا شیشه ډیر مو شي وو. اکثر ورکشاپونه دا چې دی پی سی وی دی غشاون ورکشاپونه په دومره په ډیر زیان چاغل ته چې دی غټول ورکشاپو ته وخت
منګل صاحب کله چې د 14 وشوه نو بیا تاسو چې وکړل هغه سیمې ته ورغلې کوماک مو وکړو چې مو وکړل اجتماع کې خو ډیر خلک سره ایوازې ته شي وو
په غرض کې مې په خپل ویره کې شو مې بدیا وتاین شو ځکه چې د میټر حکومتي میټر رنجر امبولانسونه زخ ډیر وو په خپل سرک نه خپل تبلیغ ولا وتل وی غو ډنګونه بوسیل وی غو پرې خونه وای چې نور مزاحمت جوړیږي د حکومت لپاره جوړیږي په د سرکو کې ناغه اجتماع کې هغه د اوسپینه بنګلې د پنجرې د پاک و دردو ولته یو مړا و هغه لکه ډبل کړی و دغه د اجتماع تبلیغونو چې دا ځکه بربر جوړ شوی دا تبلیغ ولا سوي چې میټر اکسیډن هغه ونه کی نو دا وته به کله چې د میټر غښ و ودردانو په داکم به کله کله وړای کله دا ونه پر او تنه پر کله بملسونه مکمل ډاکو وشه خلکو به دغه دوو کړي دغه بیغه کړه څوک به چا به ژړا څوک به خپا و څوک به چی شی و په دا کې مګ ډېر هغه شو خپا
مونږ هم چې دغه ځای ته ویرغلو بیخي ډېر تاوانې رسولی ده بیخي زیات او دغه غاک چې وای کو بل په لرو لرو سیمو کې واورېدلی شوی مونږ یې کور دغه شیشې دا یم وتې کړي دي څه غوړی باید څه وشي حکومت نه څه غوړی د بریدونه چې کې څه غوړی یعنې حکومت نه دوړو نه برید کوونکو نه څه
برید کوونکو نه مونږ داسې غوړو چې صلح ته حاضر شي د افغانستان حکومت سره به صحیح طریقہ صلح ہو کہ افغانستان حکومت نہ مدا غدو چې په خپلو کې مشکلات جوړ نه کی دی غو ډیر لیار دی صلح لیار نه دا کسی خلوص شي عام خلکو مخې به چودنی ونه شي عام مسلمانانو ته باید ضرر پیښ نه شي عام مشتمنۍ ته باید ضرر پیښ نه شي ټول مسلمان دی په غزه کې څومره خلک چې دی هدي دي قانون نوی جوړ شوی دی دا شخصي نه پکا کورته غټي ډیر کار مې سرمایه کې دی اوسې خور سره خورې شوې ټولې
منګل صاحب تاسو اجتماع ته روغلی د اسلام د دین د خپرولو دپاره ډېر لری ولایت خوس نه روغلی پکتیا نه روغلی داسې په زرګونو خلک د اجتماع ته روغلی دي مولیدل دا چې تاسو دین اسلام دپاره خدمات کوي مونږ تاسو ټولې کو د یو تبلیغي په صفت دی څه تبلیغ به وکړي خلکو ته داسې چودنو دی په اړوند نه
دا به وایم چې باید دا رکنته کړنه ناوړه ناوړه عملونه باید ونه شي پوه شوې دانه وړ پیږي ستر پیږي سپنګیره پیږي ملوپ پیږي هر څه پی پیږي چې دا کړنه د اسلام له نظره بالکل نوړه کور دی پوه شوې کنه
نو څه غوړي حکومت نه برید کوونکو نه غوښتنه دي څه دو
دا کوم نور څه غوښتنه ده دا غوښتنه مده چې امن رشي پخلاینه رشي غوسه کسه وشي دغه یا مخه ونوي شي امنیت رشي سوله رشي
ډیره ډیره مننه په دې اله چې په افغانستان کې سوله امن کرري روشي افغانستان ترقی وکړي ډیره ډیره مننه مکم ځانیا
تونه مننه
کمال خټک امریکا غږ دیوا ریډیو کابل
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای د افغان طالبانو مشر مولا عمر په پاکستان کې نمړ شوی او نو خخ کړی شوی دی قومي اسمبلی کې د پښتنې په جواب کې نوموړي ویلي مولا عمر په کراچۍ یا کوټه کې نو د دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې د مولا عمر د مړینې خبرونه کې بل شوی هغه د پاکستان کراچۍ ښار یو هسپتال کې دوه کاله وړاندې مړ شوی نوموړي ویلي دی پاکستان په طالبانو باندې څه قسم کنټرول نه لري او نو د طالبانو د مشرۍ په سر راپورته شوې لانجه کې ځان اخته کول غواړي ریپورت پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي
پاکستان په لومړي ځل دا خبره په ډاګه کړې ده چې ملا عمر د پاکستان په مځکه نه دی مړ شوی او نه دی په پاکستان کې خاورو ته سپارل شوی دی په قومي اسمبلی کې د طالبانو سره د خبرو په اړه پالیسي بیان کې د دفاع وزیر خواجه آصف وینا و چې د افغانستان هغه تورونه رد کوي چې ګونی ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی دوی ویل چې د ملا عمر د کورنۍ بیانونه هم ثابتوي چې دوی په افغانستان کې مړ شوی وو او هلته خاورو ته سپارل شوی وو
هم اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں نہ وہ کوئٹہ میں تھے نہ وہ کراچی میں تھے اور یہاں پہ ان کا نہ انتقال ہوا ہے نہ یہاں پہ بریل ہوا ہے
مردہ خبر رد کو چہ ہا نہ پکوٹہ او نہ کراچی کی وہ نہ دل تمر سوی او نہ خاور تہ سپارل سوی دی دی زیادہ کڑا چملا عمر او سیادت سمو دی وڑان دی مر سوی وہ پر دے ہم اختلافات موجود دی جبر خے چھوڑے دل نہ غواڑی د افغان حکومت لاړه د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو د مشر د ملا عمر د مرګ پخلی سوی و، او دا هم ویل سوی و چې ملا عمر دوه یا درې کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه هسپتال کې مړ سوی و. جاسف ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې لپاره کېدونکي د خبرو په عمل کې د مرستیال کردار لوبوي، خو د افغانستان په کورنۍ معامله کې څه مداخلت نه کوي، ولې چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره په افغانستان کې امن ډېر ضروري دی. د دفاع وزیر تاثر هم رد کړو چې ګونی پاکستان پر طالبانو مکمل کنټرول لري، خو دا خبره ومنله چې د طالبانو سره اړیکې لري.
هم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ جو ہے اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں.
خواجہ آصف ویل چې د ملا عمر دوه کاله وړاندې د مرګ په صورت کې د طالبانو څه نه څه مشرتوب موجود و، چې د روغې جوړې پر دغه عمل رضامندي څرګنده کړې وه. دوی دا خبره هم ومنله چې په امریکې کېدونکي د طالبانو د خبرو څخه وړاندې د خبرو لومړی پړاو په چین کې هم سوی و، او دا درېیم پړاو کېدو چې وځنډول سو خو ختم کړی سوی نه دی او اوس هم دوام لري. خواجه آصف هیله څرګنده کړه چې د خبرو دغه عمل په راتلونکي وخت کې مخ په وړاندې لاړ سیم، او ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې مثبت کردار لوبول غواړي چې د تاریخ برخه جوړه سیم. د پاکستان د دفاع وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د طالبانو ترمنځ د نوي امیر پر ټاکنې اختلافات موجود دي. او مطبوعات ملا دادالله د خولې دا هم وایي چې ملا عمر په قدرتي مرګ نه دی مړ، بلکې وژل سوی دي، او د طالبانو څب ډلې ملا اختر منصور د مشر په توګه منلو لپاره تیار نه دي، او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب ملاتړ کوي. چې پرې د رپورټونو تر مخه پاکستان ډېر اندېښمن دی. همدغه سبب دی چې د پاکستان د حکومتي چارواکو د بهرنیو چارو د وزارت او د فوج د مشر لاړخه وخت په وخت بیانونه مخې ته راځي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو عمل په کار دی چارې وساتل سي، چې د څېړونکو تر مخه د دغه مذاکراتو پر مستقبل د پاکستان فکرمندي څرګندوي، او پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه مذاکراتو عمل به حاله کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، او د ملا عمر په حواله سره په نړیوالو مطبوعاتو کې هم مهم رپورټونه را روان دي. نو نننې چې کوم مهم رپورټ د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل در سره شریکوي.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ملا محمد عمر د جون او د افغان جنگ په حواله یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د افغانستان د جنگ جاری ساتلو لپاره اسانه لوبه ده چې ملا محمد عمر ژوندې وساتل شي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې طالبانو تر ډیری مودې پورې دنیا ته د خپل یو مړ مشر د خولې پیغامونه جاری کول، او د خندا خبره دا ده چې دنیا به د دې پیغامونو جواب هم ورکولو. دا سلسله د تیرې میاشتې پورې تر هغه وخته پورې جاری وه کله چې طالبانو د خپل ستر مشر د ملا محمد عمر په نوم یو بیان جاری کړ چې غرض یې د تیرې او د موجوده روانې جهادي مبارزې د ځینو اړخونو او معاملو وضاحت کولو. په دې بیان د کابل د واکدارانو ډېر زړه جوړ شوی و، ځکه چې په دې کې ملا محمد عمر د امن د خبرو اترو د خیال مرسته کړې وه. رپورټ جاتی چې ګوشنشین ملا محمد عمر په تیرو څوارلسو کالو کې چا په خپلو سترګو نه دی لیدلې. د هغه ځینې کمانډران نن د هغه د جون ثبوت غواړي، ځکه چې دوی د کال 2008 او د کال 2009 نه پس د هغه د خولې څه نه دي اورېدلي. د افغانستان د مخبرۍ د ادارې او ځینې افغان چارواکي وایي چې ملا محمد عمر د کال 2014 په اپریل کې د پاکستان په یو اسپتال کې ساه ورکړې ده، خو باوجود د دې افغان صدر اشرف غنی د څو میاشتو راسي خبریالانو ته برابر دا بیانونه ورکوي چې دی د ملا محمد عمر په دې خبره ډیر خوشاله او ډاډه شوی دی چې لانجې په خبرو غوسیږي. د افغانستان د جنگ د هر لوی فریق، یعنی د افغان حکومت، طالبانو، امریکې او پاکستان، له د ملا محمد عمر نوم او د هغه په نوم د افغان طالبانو جنگیالو اتفاق کله سیاسي طور او کله فوجي طور اسانه پیدا کړي دي، خود طالبانو پنیز د مولا محمد عمر د مړینې خبر د دوی د مبارزې د دانه وانه کولو سبب جوړېدای شي. د طالبانو په اتفاق ساتلو کې د مولا محمد عمر ژوندې جانشین دومره کامیابېدای نشي لکه څومره چې مړ مولا عمر په کامیابۍ سره دا کار کولی شي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې په 13 جنوري کې افغانستان کې د نیټو د جنگي کردار په ختمېدو د پینټاګان پریس چکتر خپل یو بیان کې ویلي وو چې مولا محمد عمر نن هم د امریکې او د امریکې د اتحادیانو دپاره یوه لویه خطره ده. رپورټ زیاتوي چې ځینې نامتو افغانان په دې خبره حیران دي چې د طالبانو دشمنان ولې دا ویناګانې کوي چې مولا محمد عمر ژوندی دی. د قندهار د امنیتي شورا مشر اجی عطا محمد احمدی وایي امریکې له خو په خصوصي توګه د مولا محمد عمر د ژوندي پاتې کېدو خیال په سختۍ سره رد کول پکار دي. که امریکا د مولا محمد عمر د مړینې په ښکاره اعلان وکړي نو په دې به دا معلومات وشي چې د طالبانو مشري بیا څوک کوي. خو په کابل کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نامتو تجزیه نگار ګرایم سمیت وایي که سفارتکاران د خیر په خاطر دا خبره کوي چې مولا محمد عمر ژوندی دی نو دا څه بده خبره نه ده. د پاکستان چارواکو هم افغان حکومت سره د طالبانو د یوې جرګې خبرو اترو ته د کینولو په موقع خپل بیان کې د مولا محمد عمر نوم استعمال کړی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې په کال 2014 او 2014 کې افغانستان او پاکستان د پاره د امریکې د خصوصي استازي د ښاغلي جیمز اف ډوبینز یو بیان نقل کړی دی. دی وایي که یو طرف ته د مولا محمد عمر د ژوند په باب له قوي ثبوت او دلیل نشته نو بل طرف ته د هغه د مرګ په باب له هم څه مضبوط شهادت او ثبوت نشته. ښاغلی جیمز ډوبینز وایي ما چری هم د مولا محمد عمر په باب له په څه قسمه معلوماتو کولو خپل سر نه دی خوږ کړی ځکه چې که مولا محمد عمر ژوندی دی او که مړ طالبان د هغه په نوم خپلو کې یو موټی دي او خپل جنګ یې د هغه د نوم د مشرۍ لاندې جاري ساتلی دی.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید وایي د هیواد نه تر هغه وخته پورې ترهګري په مکمله توګه باندې ختمول ممکن نه دي تر څو چې ترهګر ډلو ته فنډونه او مرستې نه وي ودرېدلي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د ترهګري ختمون او میډیا کردار په سر یوې غونډې ته د وینا په وخت کړي دي. نور حال پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلی دی چې ترخګری تر هغه وخت پورې ختمول ممکن نه دی تر کومه ترخګر ډلو ته د مالی امداد لارې نه وي بند کړی شوې. اسلام آباد کې د ترخګری ختمون او میډیا په کردار یوې غونډې ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی چې د سیمې او خصوصي توګه پاکستان حالات دا تقاضا کوي چې ترخګری پر ضد ټولو ادارو ترمنځ مرستې او رابطې دی وي او یو داسې نظام جوړول ضروري دی د کوم تر مخه ادارې د ترخګری پر ضد ټیک معلومات یو بل سره شریکوي. پرویز رشید دا هم ویلي دي چې دلته موجود ترخګر ډلې د مذهب په نوم خلکو نه چندې راغونډوي او تر کومه د ترخګرو مالي امداد لارې نه وي بنده شوې ترخګري باندې قابو راوستل ممکن نه دي.
دهشتګردو کی بقا اور مالی معاونت سے متعلقہ ذرائع کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے. عوام کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ یہ عناصر معصوم اور سادہ لوگوں کو مذہبی جذبات کا استحصال کرتے ہوئے خیراتی اداروں کے نام پر پیسے جمع کر رہے ہیں. عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صرف ایک ادارے کی خدمات کافی نہیں ہیں.
دوی وی چې د ترخګر ژوند او مالی امداد ختمول ضروری دی او اولس د هم باید په دې خبر وي چې دا ترخګر ډلې د مذهب په نوم دوی نه رقم اخلي. پرویز رشید ویلي دي چې ترخګرۍ پر ضد سیکورټي ادارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو مکمل ختمون دپاره یوه اداره کافي نه ده. دې نه وړاندې د پاکستان سترې محکمې هم ویلي وو چې ترخګرۍ پر ضد روان جنگ تر هغه وخت پورې نشي کامیابېدی تر کومه د ترخګر ډلو مالی مرسته نه وي ختمه شوې. سترې محکمې د غیر دولتي ادارو دلته کار کولو طریقې په هکله یوې مقدمې اورنې په وخت په دې خبرې هم ناخوښي څرګنده کړې وه چې حکومت د ترخګرۍ پر ضد کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان تر مخه د شریک تفتیش دفتر یا جوائنټ انویسټیګیشن ډایریکټریټ نه دی جوړ کړی. پاکستان کے بارملکی غیر دولتی اداروں پہ حقلا مطبوعاتی رپورٹوں نوئی چھ درویشت بارملکی غیر دولتی اداروں رجسٹریشن منسوخ کول و عمل پیل شوے دے دا آغا غیر دولتی ادارے دی چا تبڑان دے حکم شوے وہ چھ خپل فنڈنگ پہ حقلا تفصیلات حکومت سره شریک کری خو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان تا دا درویش غیر دولتی ادارے تفصیلات ورکولو کے ناکام شوے دی او کمیشن د دې فهرست داخله وزارت ته لیږلی دی او مطبوعات د کمیشن له خولې وایي چې د درویشت بار ملکي ادارې پاکستان کې غیر فعاله وګڼلی شي. پاکستان کې د ماشومانو ښېګڼې لپاره بار ملکي غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دلته بندیز او وروستو بیا پرانستون نه پس حکومت د بار ملکي غیر دولتي ادارو پړتال عمل پیل کړی دی. حکومت دا تور هم لګوي چې ځینې غیر دولتي ادارې د پاکستان مفاداتو خلاف کار کوي خو حکومت تر اوسه داسې نظام جوړولو کې نه دی کامیاب شوی چې د ادارو کار سارانه او رجسٹریشن اکڑی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو دل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
بیگا د نیمې شپې د افغانستان په تخت کابل کې شوې ځانمرګ برید کې د مړو شمېره 1500 ته رسیدلې. چارواکي وایي دغه برید کې تر 300 زیات جوبل دي. یو عیني شاهد وایي
خدای ډېر وړ دښمن ځکه چې دا هلته په خوب کې وو. یو خوب ای وای ونیمه بجه خال په خوبو مړه وو. وشدات کې چې جګ شو نو دا پته نه بلکې دا خال یو مخ یو خوبه داسې چا شو چې نن په داخل کې په اجتماع کې وشو که چېرته وشو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغان طالبانو مشر ملا عمر نه پاکستان کې مړ دی او نه خښ کړی شوی. نوموړي ویلي د افغان طالبانو په افغان طالبانو باندې پاکستان څه قسم کنټرول نه لري.
ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ یہ اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں.
اور دا پاکستان دا پختونخوا بلوچستان صوبے منتخب سیاسی مشران تروسا دا نہ منی چې گنے مرکزی حکومت دا چین نه پاکستان ته د غربی لوی لارې لپاره پیسې کې خودی. سینیٹر عثمان کاکڑ وای
ویلیاز واخت د اسماعیل خان دا کامن روټ دی. دا هم دوی په غربي سیاسي له سورا به واخت به تر گوادر پورې دا د شرقي او د سنټرل او د غربي روټ د درو سور د پاره لاندې دا هم دوی په دې روټ کې اچي. نواز شریف حکومت له خپل بجټ ډېر ډېر سپین ثابت دی.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
افغانستان کې چارواکي وایي د سرخار کابل د ګڼې ګوڼې په یو مرکز کې د ګاډي د لارې چودنې کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي او د 300 پورې زیات جوبل دي. بیګا د نیمې شپې یو نیمه بجه شوې دغه چودنې په اړه چارواکو ویلي هدف یې په ممکنه توګه یو امنیتي ودانی وه. چارواکي وایي چودنه کې جوبل شوي یو شمېر ښځې، ماشومان او زیاتره عام خلک دي. د پیښې ذمهوارې کمیډلې نه ده منلې، خو پرون د کابل په سویل کې د یو ټرک د لارې شوي ځانمرګ برید چې پکې د درې پولیس عسکرو په شمول شپږ تنان وژل شوي ذمهواري افغان طالبانو منلې ده.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغان طالبانو مشر ملا عمر پاکستان کې نمړ شوی او نو خښ کړی شوی دی. قومي اسمبلی کې د یو پوښتنې په جواب کې خواجه آصف ویلي ملا عمر په کراچۍ او یا کوټه کې نه و. د پاکستان دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې د ملا عمر د مړینې خبرونو کې ویل شوی هغه د پاکستان کراچۍ ښار په یو هسپتال کې دوه کاله وړاندې د یو ناروغۍ د لاسه مړ شوی و. خواجه آصف دا هم ویلي پاکستان په افغان طالبانو باندې څه قسم کنټرول نه لري.
او د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ ډرون برید کې لږ تر لږه 3 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. رویټر خبری ادارې د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو له خولې ویلي د زیارت په شپه د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې په لوړه منډه علاقه کې دغه ډرون برید ترسره شوی دی. او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي مشرانو نن د سینټ په غونډه کې وزل بیا د پاکستان او چین اقتصادي لوی لارې غربي برخې لپاره پیسې نه خودو په سر په مرکزی حکومت سخت نیوکه کړې دي. د سینیټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو ته ویلي حکومت د خیبر پختونخوا بلوچستان روٹ لپاره یو پیسہ هم بجټ کې نه دی اخو دی.
د امریکای صدر براک اوباما له خوا د کانګرس شکمن غړي د ایران په نیوکلیر تړون باندې راضي کولو کوششونو ته په داسې حال سخت نقصان رسیدلی چې د نوموړي یو نږدې سینیټر چک شومر د تړون مخالفت کړی دی. د نیویارک ریاست نه د ډیموکراټیک ګوند یهودي سینیټر شومر د زیارت پر ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي د پوره کتنې او سوچ نه پس یې فیصله کړې چې د ایران سره شوی تړون به په هر حال کې مخالفت کوي.
او په سعودي عرب کې پرون د امنیتي ځواکونو د استعمال لاندې په یو جماعت کې د شوې ځانمرګ برید ذمواري د داعش اسلامي تندرووډلې منلې. د یمن سرحد ته نږدې د سعودي عرب په سویلي سیمه ابوها کې شوې د دغه 14 ذمواري چې کوم ګروپ په خپل غاړه اخستې ده ځانته د حجاز صوبې اسلامي ریاست ډله وایي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند د سرلس صدارتي امیدوارانو د اوهایو ریاست په کلیولینډ ښار کې د اولنی صدارتي بحث سره د کال 2014 کمپاین شروع کړی دی. یو شمیر ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو د ایران سره نیوکلیر تړون او د دولت اسلامي یا داعش په نوم مشهورې تندربا ډلې مخنیوي کوششونو په سر د صدر براک اوباما په انتظامیې سختي نیوکې کړي.
امریکایي مطبوعات وایي د روس انټرنیټي اغلاګران یا هیکرز د امریکا د ګډو ځواکونو د ایمیل انټرنیټ نیټورک ته ورننوتي چې لوجې د دفاع محکمې تر 2 هفتو راسې کمپیوټر بندي کړي دي. د دې انټرنیټي حملې په نتیجه کې تر 3000 پورې فوجي او غیر فوجي کارکونکي متاثر شوي دي. د دې نه وړاندې هم مرکزی حکومت نږدې 1 میلیون سرکاري ملازمانو معلوماتو ته انټرنیټي اغلاګرانو رسایي حاصله کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته د واشنگټن ډی سی سټوډیو نه نیغ په نیغه باندې غوږی د ډیوا ریډیو خبرونه تاسو په پاڼه باندې هم نیغ په نیغه باندې اوریدئ. شي ډیوا ریډیو وب پاڼه ده www.voanews/diva او دغه ځکه ژوندې خبرونه چې تاسو وینئ نو په هغه باندې چې تاسو ټک وایئ نو تاسو نیغ په نیغه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. شي د تر څنګ چا سره چې سمارټ فون وي هغه اوریدونکو اپلیکیشن ټون ان TUNE او بیا IN TUNE چې تاسو ډاونلوډ کې بیا پکې VOA ډیو پښتو چې ورکې نو تاسو په خپل سمارټ فون باندې اوس هم د ډیو ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدئ شئ. ګران اوریدونکو د چین په مرسته باندې د شپږ سلویخ عرب ډالرو چې کوم لوی اقتصادي لار ده هغه باندې تر اوسه پورې لانجه روانه ده. مرکزی حکومت دا وضاحتونه کوي چې دوی په دغه منصوبه کې سره د بدل نه دراوستي خو نن بیا سینټ کې په دې باندې باس سویری د پیپلز ګون او دغه شان کامپرست ګوندونو غړو په دغه باندې نیوکې کړې دي او وایي چې هغه غربي لار چې کوم د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه تیریږي د هغې لپاره په بجټ کې پیسې نه دي ښودل شوي او هغه دوه لارې کوم چې پنجاب ملاوي هغې لپاره 1.5 ارب روپۍ ښودل شوي دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال پر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکړي.
د پاک چین اقتصادي لارې منصوبې د لاندې خیبر پختونخوا او بلوچستان لپاره اعلان کړی شوی روپو په سر د دغې صوبو د سیاسي ګوندونو تحفظات برقراره دي او نن په سنټ کې د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ او د پیپلز ګوند غړو د حکومت لخوا د غربي روټ جوړښت په ترجیحي بنیادونو باندې سرته رسولو داوی یو ځل بیا رد کړي دي. سنټ کې د غربي روټ په حق له پختل شوی سوالونو په جواب کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر تکرار کړی ده چې د دغې برخې تعمیراتي کار سرته رسول د حکومت لومړی ترجیح ده او د دې مقصد لپاره حکومت روان کال مالی بجټ ترقیاتی پروګرام کې 1.5 ارب روپۍ مختص کړي دي چې پکې د وفاقي وزیر په وینا 10 ارب روپۍ د ډیرا اسماعیل خان نه تر اسلام آباد پورې د لوی سړک جوړولو لپاره ایښودلی شوي دي. د سینټ غونډې ته وینا کې د پارلماني امور مرستیال وزیر شیخ آفتاب هم د غربي روډ د تعمیراتي کار ترجیحي بنیادونو باندې سرته رسولو پخلی وکړ او زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه په حکومتي اعلاناتو باندې باوري وسي او په دې اړه د پزړه کې شکونه نه ساتي. خو د سینټ چیرمین او د پیپلز ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینټرانو دغه حکومتي وضاحتونو باندې بې اطمینانی څرګنده کړې ده او د پیپلز پارټۍ سینټر تاج حیدر تورو لګولو چې حکومت د غربي روټ په حق له تفصيلات پټ ساتل غواړي د سنه چې په حکومتي اعلاناتو باندې اندېښنې راوچتيږي. د شپږ سلویخ ارب ډالرو مالیت پاک چین اقتصادي لار منصوبه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان او خپلو په سر دغه صوبو سخت احتجاج کړو او د دې وروستو وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته باور ورکړی دی چې د اقتصادي پروژې د لاندې دغه صوبو کې کیدونکي تعمیراتي کار به په لومبې ترجیح کې سرته رسولی شي. که څه هم مرکزي حکومت خپل لوس سرته رسولو پخلی کوي، خو د وړو صوبو د سیاسي قیادت حکومتي اعلاناتو باندې اندېښنې نه ختمیږي. مرکز کې واکمن د مسلم لیگ، نواز ګوند، اتحادی جماعت پښتونخوا، ملي عوامي پارټي هم حکومتي اعلاناتو ته د شک په نظر ګوري. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړی عثمان کاکړ تور لګوي چې حکومت د غربي روټ لپاره 30 ارب 30 روپۍ هم نه دي ښودلي. یو خوا که مرکزي حکومت په خپله دعوه باندې کلک ولاړ دی، نو بلخوا د وړو صوبو سیاسي ګوندونه دغه حکومتي دعوه ردوي. نو اخر د دې خبرې څه ممکنه حل کیدلی شي او د وړو صوبو د سیاسي قیادت دغه تحفظات څنګه ختمی دی شي؟ دغه پوښتنه مو چې کله د سینیټر عثمان کاکړ نه وکړه، نو ده وویل چې آسان حل دا دی چې حکومتي مشران د دوی سره په سرکاري ټي وي باندې مناظره وکړي، او د ده په وینا بیا به دا اولس فیصله وکړي چې څوک رښتیا وایي.
حکومت دراشي پر سرکاري ټلویزیون باندې موږ دوی به سره کښېنو، عوام به بیا قضاوت وکړي، دوی د خپلې پیسې ثابته کړي، موږ د دوی درواغ ثابت کړو. صدا ویلیا زه واخېته د اسماعیل خان دا کامن روټ دی، دا هم دوی په غربي سیاسي لسورا به واخېت بیا تر گوادره پورې، دا د شرقي او د سنټرل او د غربي روټ د درو سره د پاره لاین دی، دا هم دوی په دې روټ کې اچي. موږ ساده خبره دا ورته کول د اسماعیل خان واخې بیا تر سورابه پورې نواز شریف حکومت ته له خپله بجټ د 200 روپۍ ثابت کړي.
د سینټ چیئرمین رضا ربانی هم حکومتي وضاحتونه نیمګړې بللې دي، او د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ته د غربي روټ په حق له د سیاسي ګوندونو تحفظات ختمولو هدایت کړې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او سعودي عرب کې پرون 14 شوې را په یو جماعت کې دننه تر 15 پورې تنان پکې وجل شوی. دغه 14 په اړه باندې د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیری په سعودي عرب کې یو آزاد خبریال فضل مومن سره مرکه کړې ده، او هغه ورته وایي چې دا تر اوسه پورې په سعودي عرب کې شوی 14 کې تر ټولو خونړې 14 ده، او د دې ذمہواري سعودی عرب چارواکی وایي چې حجاز صوبې کې اسلامي تندرو ډلې داعش چې کوم ډله راځي هغې د دې ذمہواري قبوله کړې ده. دغه مرکه کې نور تفصیل دغه آزاد خبریال فضل مومن نور صداسي وایي.
تیر ورځ چې کوم ځانمرګي 14 شوې وه په سرکاري ودانۍ کې چې کوم جماعت وو، نو دا هغې 14 د هغې پړه چې کوم دا لکه د مخنو په شان د داعش په خپل سر باندې اخیستې ده. تیر کمې 14 چې شوې وې په مختلفو ځایونو کې د هغې پړې هم دي داعش اخیستې وې، خو نن دا سرکاري مطبوعاتو د مخه دا دغه وشو چې دا پړه هم داعش والا په سر باندې واخیسته.
تاسو وچې داعش یا اسلامک سټیټ تنظیم چې کوم په عراق او شام کې فعال دي، د دې ذمہواري په سر اغستې ده، نو داسې په مطبوعاتو کې راځي چې دغه تنظیم په شا باندې په شکمنه توګه باندې د سعودي عرب لاس دی. داسې چې کله داعش په وروستیو کې په سعودي عرب کې حمله کیږي او ذمہواري اخلي، نو په ځایي کچا سعودي خلق یا عربان او ځایي مطبوعات دې ته بیا په سنه ضروري
یاره د سعودي عرب لکه مخکې به خلکو دا شکول خو چې په سعودي عرب کې په خپل دا پیښې وشوې او داعش والو دا په خپل سر باندې واخیستې، نو اوس هغه شک چې کوم دی هغه زما په خیال چې دغه شک اوس ختم شوی دی، او بیا د سعودي عرب په دومره سخت دغه دی چې د دې ذکر لکه داسې دا خبرې خو نه څوک په عام محفل کې کولی شي، نه په بار مې دغه کې کولی شي، زینو کې کولی شي، نو د دې نه خو د دې عربانو چې کوم خیالات دي هغه د یو بل سره هم نشي شریکولې د دې په اړه کې، ولې چې دلته چې کوم قانون دی کوم نغه دی هغه ډېر سخت دی، نو په دې باندې د داعش په دغه باندې مکمل خلک چې کوم دي هغه بالکل خاموش دي، او څوک هیڅ قسم اړو د دې نوم هم ناخلي او نو ذکر کوي د دې دغه.
فضل مومن صاحب، سعودي عرب چې یو سنی ریاست دی او هیواد دی، دا اوسنۍ چې کوم ورستیو کې د ځانمرګي بریدونه کیږي، نو دا ځینې پکې هم شته چې هلته سنیان کم دي، شیعه مسلمانان پاتې کیږي کنه؟
پدې حملو کې لکه تیر ځل چې کوم دا غوښمهشته مخکې د مای په دغه کې په مېشته کې چې کوم ځانمرګي بریدونه شو نو هغه هم د شیاو چې کومې علاقې دي شیاو اکثریتي علاقې دي نو هغه ځانمرګي بریدونه د هغه په جماعتونو کې شو ولې دا پرونه پیخه چې کوم شوې ده نو دا د سنیانو چې کوم ایریا ده د سنیانو کوم علاقه ده دا په دغه جماعت کې دغه تدا پیښه شوې ده خو د سعودي عرب په جنوب کې او د سعودي عرب په مشرق کې په مشرق طرف ته چې کوم تمام دغه ملکونه د دغه سره چې کوم بحرین سره د دې خارونه دي او یا یمن سره دي چې کوم په پوله باندې خارونه دي نو دغه ځینو کې د شیعاګانو اکثریت دي.
ٹھیک دی جی، ډیره مننه محترم فضل مومن صاحب.
ډیره مننه تاسو هم.
ګران اوردونکو تاسو وایئ سپر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو په وخت باندې په زرګونو طالبان وسلوال هغه نیول شوي دي یا د طالبانو پلویان چې کوم دي هغه نیول شوي دي د هغې لپاره سوات او نور په قبایلي سیمو کې پوز د تربیه مرکزونه هم جوړ کړي دي دغه شان مرکزونه په خیبر ایجنسۍ کې هم جوړ شوي دي او د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوی سره په شپږو سوو پورې دغه شان وسلوال دي چې د هغې تربیه کوي او د دې روزنه کوي او غواړي چې واپس دي په ټولنه کې د عام خلکو په شان انسانان جوړ کړي چې د ټولنې په کار راشي هم په دغه رنګ کې پنځه شپېته داسې وسلوال دي چې د هغې تربیه یې کړې ده او هغه خوشې کړي دي بېلابېلو مدونو کې هغې ته تکنیکی تربیه هم ورکړې شوې ده او د روزګار انتظام یې ورله هم کړی دی د ریډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په رپورټ تیار کړی اورېدو ته ستاسو پام راګرځي
تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په باړه کې د خیبر ون نومې او وروستو سخ کال په مارچ کې د تیرا په ځینې برخو کې د خیبر ټو نومې پوځي عملیاتو په هکله که یو اړخ ته حکومت د کامیابۍ دعوی کړې وي نو بل اړخ ته حکومت دا هم دعوه کړې وه چې د دغه عملیاتو په مهال د غیر قانوني ګرځول شوو وسلواله ډلو قریبا شپږ سوه او دوه پلویان په بیلابیلو وختونو کې حکومت ته تسلیم شول د دغه تسلیم شو مشکوک ترهګرو د ډی ریډیکلایزیشن یا د نندروی نه عام ژوند اړخ ته راغیبولو په اړه د حکومت له اړخه شروع کړی شوی پلان لاندې دغه واړه کسان هم د باړې دننه را جوړ کړی شو مرکزونو کې د تیرو اتو نهو میاشتو راهیسې اوساتل شول چرته چې دوی له نفسیاتي علاج سره سم د مختلفو هنرونو خودنې زده کړې هم ورکړی شوه د حکومت له اړخه تابعه شوي دغه د روزنې پلان په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ډیوه راډیو ته داسې وویل
دې طریقہ موږ داسې جوړ کړی دا چې کله دلته دی ٹریننگ کوي نو دې ته دوه قسمه ٹریننگ ورکړی کیږي یو ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ دی چې هغه د روزګار لپاره دی تیاروي او دویم ٹریننگ چې دی هغه نفسیاتي ٹریننگ دی چې دې ته د ژوند تیرولو صحیح طریقہ د اسلام صحیح اصول او د دهشتګردۍ نه لرې کولو طریقې هغه چې دی ترویج عاملاو شي
د شهاب علي شاه په وینا په تسلیم شو کسانو کې که څه هم زیات شمیره د ځوانانو ده خو په دوی کې یو څه شمیره د ډیر عمر کسان هم دي او شهاب علي شاه یې چې تر اوسه پنځه شپېته هغه کسان چې عمرونه زیات وو او قریبا د اتو میاشتو روزنه هم تر سره کړې د کامی مشرانو په ضمانت خوشي کړی شوې دي
د دې چې کله سایکاټریسټ او سایکالوجیست دواړه دا ډیکلیئر کی چې دا اوس ډی ریډیکلایز شوی دی او دین ذهن هغه خبره وتی دي بیا هغه نه بعد جی آی ټی کیږي ټول ادارې ورته کینی او د اسسمنټو کی چاو واقعي په دمه د دومره اعتماد کې دی شي چې دی اوس عام زندگی د پاره کلی تلاټ شي بیا سرشتہ په دې کې انوالو شي قومی مشران دی اغا د دې خپل پلوانو سره کینی اغې نه ضمانت والی او بیا سرشتہ موږ له ضمانت راکې چې دی با ان شاء الله نارمل لایف ته رہی او د ضمانت مقصد دا وی چې کچر ته مغه سړې بیا غلطی کوي نو د قوم او د حکومت په گرفت کې راځي
د حکومتي پلان لاندې د ځوانانو نفسیاتي علاج سره سم دوی ته مختلف د هنرونو زده کړه هم ورکړای شوې چې دغه سي دغه مرکزونو نه فارغ کېدو نه پس دوی ته د خپل روزګار په تکل کې اسانتیا وي د روزنې دغه وظیفې تر سره کولو لپاره ځای د پولیټیکل انتظامی د ځینې غیر دولتي ادارو خدمات هم ترلاسه کړي وو او د دغه ادارو کسانو لپاره هم په باړه کې راجو کړی شو مرکزونو کې د ارزی استوګنې بندوبست هم کړی دی. چارواکي چې د تیرو اتو نهو میاشتو راهیسې دوام لرونکي دغه د ډیریډیکلایزیشن عمل تر اوسه ښې نتیجې مخې ته راغلي او هغوی هیله مند دي چې د دغه مرکزونو نه فارغ شوي کسان به په راتلونکي وختونو کې په خپلو علاقو کې مثبته او ګټوره رول ولوبوي او سره به دوی د سیمې د ځوان کل لپاره یو مثال هم جوړ شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو ته غوږ یې. د صحت وفاقی وزیر سایر افضلتار د بلوچستان سفر په محل باندې ویلی دی چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي ختم کړی شوی ده، خو د بد مرغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې اوس هم دا ناروغي موجود ده. باید چې خلک د دې لپاره مهمه رول ولوبوي. دا خبره هغه په داسې محل باندې کړی دی چې په خیبر پختونخوا په خبر کې بل رپورٹ ته چې د پولیو کیس مخې ته راغلی دی. د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین په نور تفصیل په دې رپورٹ کرا کوي.
د پاکستان د روغتیا وزیر میرمن سایره افضل تارړ د بلوچستان د دوو ورځو د دورې وروسته د جمعې پر ورځ په کوټ کې یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د وایرس پر شتوالي باندې سخت خواشونه دي او هڅه کوي چې د کال 2014 پورې د څلور واړو صوبې او قبایلي سیمو سره د پولیو ناروغۍ د امیش لپاره پاک کړي. سایره افضل تارړ:
پولیو دنیا سے ختم ہو گیا ہے اور مجھے تو بحثیت ایک قوم شرم آتی ہے کہ وہ بیماری جو ایتھوپیا اور صومالیہ نے ختم کر لی ہم اٹامک پار ہوتے ہوئے نہیں کر سکے. پولیو کے ریزروائر، پولیو کے گڑھ وہ
میرمن سائرہ افضل تارڑ وائی چھ دا پولیو یا گزن ناروغی دا نڑی سے ختم سوا او بحثیت قوم ز شرمے جم چھ دغه ناروغی ایتھوپیا اور صومالیہ دا منزے یوڑا خو ایٹمک قوت پاکستان بیا ہم نہ دا ختم کرے. میرمن تارڑ زیاته کړه چې حکومت به نور وحی چاته اجازه ورنکړي چې هغه دی د پاکستان و بل برخه د شمالي یا جنوبي وزیرستان په ډول وګرځوي. د بلوچستان درې ولسوالیو لکه کوټه، پشین او کل عبدالله کې چیرې چې انکاریان زیات دي هلته به په ستمبر کې د کېدونکي کمپین پر مهال کچیر ضرورت سو د فوج څخه به هم کار واخیستل سي. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا وزیر رحمت صالح بلوچ وویل چې صوبایي حکومت د دې خبرې جاج اخیستې دی چې د صوبې سره د پولیو ناروغي څه ډول ختمېدای سي او پریکړه یې کړې ده چې په راتلونکي کې به د پولیو د کمپین پر مهال هیڅ ډول کمزوري نه قبلوي. چیرې چې د پولیو د کارکوونکو لپاره مشکلات دي و هغه سیمو ته به اوس د روغتیا اداره نوي ټیمان یا ډلې استي. نوموړي وویل چې زما خپله دا هڅه ده چې ژر تر ژره د بلوچستان د ټولو ولسوالیو یوه دوره وکړم او هلته د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو جاج واخلم.
میں آج کے اس فورم کو ایشور کرتا ہوں کہ پولیو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور روٹین امیونائزیشن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کریں. جس طرح کی ہمیں قربانی دینا پڑے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جس طرح کی قیمت ادا کرنا پڑے ہم دیں گے، لیکن ہم اپنے مستقبل کو
درختیا. صوبائی وزیر رحمت بلوچ وائی چنن ودی غونڈی تا ز تسلی ورکوم د پولیو ناروغی چې یو لوی ستونزه ده په ادي توګه و ماشومان ته د پولیو ترڅنګ د نورو ناروغانو چې کوم خوراک ورکول کیږي دا غو په کچ کې به زیاتوالی راوستل سي او د مازور کامسا د خپل سباون د خوندي ساتل لپاره زو هر قربانی ته چمتو يم. رحمت بلوچ زیاته کړه چې په صوبې کې د پولیو د راتلونکي کمپین د کامیابۍ لپاره به حکومت د سیاسي او مذهبي ډلو ترڅنګ د شاروالۍ د کونسلرانو او خیریه موسسو کومک هم ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پولیو په ضد په کمپین کې برخه اخیستونکي کارکوونکو لپاره دغه وروسته مشکلات زیات سو کله چې په کال 2012 کې د طالبانو یو مشر ملا ګل بهادر د پولیو د ناروغۍ په ضد و ماشومانو ته د څاڅکو یا کترو د ورکولو مخالفت وکړی چې له امله په کال 2014 کې د پولیو په نتیجه کې د څلورو سو سه زیات ماشومان د مازوري سره مخ شول. په دوی کې د زیاتره عمرونه د دوو سه د درو کلو په منځ کې وو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای ریپبلیکن ګوند د سرلس صدارتي امیدوارانو د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې د اولنی صدارتي بحث سره د کال 2014 د کمپاین شروع کړی ده. په دې حق باندې یو تفصیلی رپورت تاسو سره زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د صدارتي امیدوارانو د ټاکنې لپاره د ریپبلیکن ګوند د لسو مهمو غړو ترمنځ تیره شپه په لومبي بحث کې کاروباري تن او د ټي وي پیژندل شخصیت ډونلډ ټرمپ تر ټولو وړاندې وو. په دغه بحث کې ډونلډ ټرمپ او نورو نهه غړو د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د یو بل سره په مقابله وو، او یو ځل بیا ډونلډ ټرمپ هغه مهال سپینې خبرې وکړې کله چې د هغه نه پوښتنه وشوه کچره د ریپبلیکن پارټۍ لخوا په کامیابۍ کې ناکام شو نو آیا هغه به د آزاد کاندید په حیث په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. نو هغه د دغې خبرې نه انکاری شو او ځواب یې ورکړو چې دا وخت یې دا ژمنه نشم کولی. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د پخوا شو غلطیو په اړه پوښتنه وشوه چې په یو وخت کې هغه د ښځو باره کې بد خوله خوځولې وه، نو هغه په دغه خبره د معافۍ یا بخښنې غوښتنه هم انکاری شو. په دغه مهال ښاغلی ډونلډ ټرمپ وویل چې زمونږ د هیواد لویه مسله دا ده چې په سیاسي توګه مونږ سمه خبره نه کوو، او دا رښتیا خبره ده چې زما سره هم په سیاسي توګه د سم اوسېدو وخت کم دی او د امریکا سره هم دومره وخت نشته. ډونلډ ټرمپ د غیر قانوني کډوالو په اړه د خپل تیر لانجمنې وینا یو وار بیا دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې د مکسیکو نه راغلي دغه غیر قانوني کډوالو کې ځنې بیا مجرمان او د زنانو سره جنسي زیاته کوونکي دي. ښاغلی ټرمپ د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا باندې هم نیوکې وکړې. په دغه بحث کې برخه اخیستونکي د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش څوک چې د دغه ځغل یو مهم غړی ګڼل کیږي او د ریپبلیکن ګوند د زوړ فکره کسانو د خوښې کاندید هم دی وویل چې هغه به ځان د خپل رور او پخوانی صدر جارج دبلیو بوش او پلار جارج ایچ دبلیو بوش نه ځان جدا ثابتوي. هغه وویل چې زما دپاره ځان په خلکو پیژندل ګران دي، خو بیا هم په فلوریډا کې زما په وخت کې شوي کارونه یو تاریخ دی او زه په خپل پلار او ورور فخر کوم. خو د خپل ورور د یوې پالیسۍ سره د اختلاف کولو په وخت هغه زیاته کړه چې په کال 2003 کې په عراق شوې حمله یوه غلطي وه، خو سره د دې په عراق کې د داعش توندروډلې زیاتېدونکي اثر او زور ذمهوار د امریکا موجوده صدر باراک اوباما وګرځاو. هغه وویل چې باراک اوباما صدر جوړ شو او هغه عراق یوازې پرېښودو. کله چې امریکایان د عراق نه راووتل نو پاتې ځای داعش ونیو او دغلته اوس د انډیانا ایالت عمره لوی خلافت جوړ شوی دی. تیره شپه شوې دغه بحث کې د امریکا صدر باراک اوباما د داعش پر ضد جګړه باندې هم نیوکې وشوې او زیاتو کاندیدانو د داعش پر ضد د امریکا د پوز کارولو غوښتنه هم وکړه. خو د امریکا په نورو هیوادونو کې د مداخلت کم نه کم ساتلو حمایت کوونکي غړی سینیټر رانپال وویل چې امریکا له د داعش پر ضد جنګیدونکو یاغیانو ډلو مرستې کولو وړاندې سوچ پکار دی. د هغه په وینا چې د داعش جنګیالي د اربونو ډالرو امریکایي هم وي ګاړو کې ګرځي او دغه د لوی شرم خبره ده او موږ له بزان ودرول وي، موږ به نور د هغه کسانو مرسته نه کوو څوک چې په راتلونکي کې زموږ پر ضد جنګېدی شي. تیره شپه شوي دغه بحث کې یوه لویه مسله د امریکا د غامی سلامتیا ادارې یا نیشنل سیکیورټی ایجنسۍ لخوا د امریکایانو او خارجیانو د څارنې پروګرام هم وو، او په دغه موضوع د نیوجرسي ګورنر کریس کریسټي او رانپال خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د امریکایانو پر ځای د ترهګرو سره اړیکې لرونکي کسانو معلومات راټولول پکار دي. تیره شپه شوي دغه بحث په وخت په حال کې 4500 کسان ناست وو. د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي ځغل کې د کامیابۍ لپاره د 1900 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده، خو په دغه مقابله کې د 1900 غوره کاندیدانو ترمنځ تیره شپه بحث وو. د ډیموکریټ ګوند د کاندیدانو ترمنځ د بحث مباحثو نیټه هم اعلان شوې ده، او د ډیموکریټ ګوند د غړو لومړۍ مباحثه به په 14 اکتوبر په نیواډا کې کیږي.
اوس په دې خبرونه کې وخت شوی دی د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افغانستان د خزانه وزیر ښاغلی اکلیل حکیمی، افغانستان کې د امریکای سفیر مایکل میکینلی د رواني میاشتې په 3 تاریخ کابل کې د نوي ترقیاتي اتحاد دپاره د ملګرتیا په یو یاداشتنامه دستخط وکړو. نوی ترقیاتی اتحاد د افغانستان او د امریکای د اهم تعلقاتو د اهمیت څرګندونه کوي او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ترقیاتی ملګرتیا یو نوی دور تسلیموي. دا یاداشتنامه د صدر باراک اوباما د هغې لوز تر مخې دستخط شوې ده کوم چې ده د افغانستان د صدر د ښاغلي اشرف غنی په تیر مارچ کې د واشنگتن د دورې په موقع د سره کړی وو چې امریکا به
د افغانستان قومي اتحادي حکومت سره د اصلاحاتو د ایجنډي د مکمل کولو په کوششونو کې پوره پوره ملګرتیا کوي. د افغانستان د خزانه وزیر خاغلی حکیمی د امریکای مننه وکا چې د نوي ترقیاتی ملګرتیا د پاره د زړه د خلاصا د مرستې کولو تسلی راکړی ده. د دې یاداشنامې تر مخه به امریکا افغانستان ته 800 میلیونه ډالر ورکوي چې افغانستان پی په تیرو دیارلسو کالو کې کړي خپلې کامیابۍ په خپل ځای وساتي. افغانستان کې د امریکای سفیر مایکل میکینلی وایي چې نوی ترقیاتی اتحاد د دواړو ملکونو ترمنځ د ترقیاتی ملګرتیا په میدان کې د بنیادی بدلون راتلو خودنه ده. په دې به د افغانستان د مسلو د اواری وستوان مضبوط شي. افغانستان نن هم سختو مسلو سره مخ دی. په دې کې د کلونو کلونو د خونړي جنگ نه د راوتو، د خونړي توندلاریتوب، د جاري خطرې، د تعلیم، د صحت، د خصمانی او د لکونو نارینه او زنانو او ماشومانو د پاره د بنیادی اډانې د جوړولو مسلې شامل دي. امریکا او د افغانستان نور دوستان ملکونه به د دې مسلو په اوارولو کې افغانستان سره خپل لاس امداد جاری ساتي.